درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. زموږ په دې لومړۍ خبري مجله کې به واوري: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې دی.
هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی.
هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی، له امریکا غواړي چې ژر ویزې ورکړي.
نو د دې له موږ ته قضا ده چې زر تر زره د پروسه چې د دې تاکتور زیاته کړې ده، د پروسه باید لنډه کړو.
د کندوز په امام صاحب کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي. په لغمان کې سږکال د سبزیجاتو حاصل په سلو کې ډیر زیات شوی، خو کروندګر وایي
که دغه شنې خونې وي، مثال یا دغه وي، موږ ته دا شتورونه وي، د موږ حکومت نه دغه غوښتنه لرو چې دا شنې خونې موږ ته.
د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی مشر وایي د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا لري. چین افغانستان ته 1,000,000 دوزه واکسین ورکړي او ارمنستان وایي 2 تنه یې آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلی چې د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی ستانکزی او د مرکزی پلاوی ځینو غړیو پرون دوشنبه د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القحطانی او د یونام عالمشي دیبورا لاین سره ولیدل. دغه پلاوی په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی ستانکزی له مطلق القحطانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتونکی دی او نه غواړي چې په حواشوي مسایلو باندې وخت ضایع شي. دوی همدارز د سولې د مذاکراتو د دریم پړاو په پرمختګ باندې ټینګار کړی دی. له بلې خوا، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یونامال مشي دیبورا لاین سره په لیدنه کې د افغان دولت د سولې مرکز پلاوی د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ باندې خبرې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې له مخې میرمن لاینز ډاټ څرګند کړی چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا 1,000,000 دوزه واکسین کابل ته رسیږي. ښاغلی قائم ویلي چې د چین د بیولوژیکي محصولاتو د تولید انستیتوت د کورونا د 1,000,000 دوزه واکسین او په همدې شمیر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې ده. د قائم په خبره د یکشنبه په ورځ دا مرسته افغانستان ته بار شوې او په 3 ورځو کې به ورسیږي. چین داسې وخت له افغانستان سره د کووید-19 د واکسین مرسته کړې چې د یکشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت د واکسین د ولو دوهم دوز د تطبیق پروسه بند کړه. وزارت شبنه کړی چې ژر به دا پروسه پیل کړي. افغانستان دا وروستي 2 ورځې د کووید-19 د بیساري پیښو د ثبت شاهد دی. یوازې د یکشنبه په ورځ نږدې 1,400 کسان په کورونا اخته شوي چې له منځه 5,500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 2,800 اوښتی او 3,250 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزش نه بولي، خو وایي چې د دوی یو کنډک هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
در حال حاضر قمندان قل اردو 209 شاهین د قیصار هستند. بدبختانه
دی وایي اوس وخت د 209 هم شاهین قل اردو قمندان په قیصار کې دی. متاسفانه ټولو پولیس او امنیتي ځواکونو سیمه پریشي دي. یوازې د ملي اردو کنډک هلته شته او له دشمن سره مبارزه کوي. رضایی وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه تیر ماښام بمباري شوي او درنې مرجوبلې ور اوښتې دي. په همدې منځ کې د فاریاب ولایتي شورا ویلي چې د قیصار د امنیت قمندان په شمول ځینې افغان ځواکونه د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د توکیو په کوربتو په سرژنوی اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوری ته د ګډون بلنه ورکړی شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر تره کې آزادي رادیو ته وویل فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالو کمیټې په د نړیوالو کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
دوست او څوار لس ایوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه ایوادو کې یو کارت وو چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکی وویل چې فرزاد منصوري په خپله کارنامه کې د آسیا د تنکیو ځوانانو دوهم مقام او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د امریکا ولسمشر له خپل اوکرایني ساري سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکي پرون تلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره تلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له تلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري زیات شي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکېچنېدل د هیچا په ګټه نه دي. اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی میشل له ولسمشر پوتین سره په دې تلیفوني خبرو کې ویلي چې اروپایي شورا په مې میاشت کې په روسیې بحث کړی او د اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو په وړاندې د مسکو پارونکي فعالیتونه غندلي دي. میشل همداراز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي اړیکې یوازې هغه وخت شي کېدای شي چې روسیا خپل وران کاری فعالیتونه ودروي. کرملین هم د پوتین او چارلز میشل ترمنځ خبرې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د مسکو او اروپایي ټولنې اړیکې چندانې ښې نه دي. او ارمنستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د ارمنستان د ملي امنیت ادارې تېره ورځ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې په نیول شویو کې یو کس پخوانی پوځي افسر دی چې د نګورنو قرباغ په اړه یې د آذربایجان پوځ ته پټ معلومات ورکول. په بیان کې راغلي چې نیول شویو کسانو تېر کال هغه مهال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه د ارمنستان د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو په اړه ارمنستان ته معلومات ورکول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 ټیټه 14. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 ټیټه 21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 ټیټه 22. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 ټیټه 21. او مزار شریف اسمان زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 ټیټه 14.
سات و بجه او ات دقیقه شوی. نن چهارشنبه ده لبریز چوار لسوم کال ده جوزا اتلسم او ده میلادی دوزره یویشتم ده جون اتمه. ده خبروان از اسمت ساروان ده شفیق یار په تخنیکی همکاری ورندی کم. ده راپورونو لره ده افغانستان لپاره ده امریکا ده زنگری استازی په ترگندوانو پیلو. ده افغانستان ده سولی لپاره ده امریکا خاص استازی زلمی خلیلی زاد ویلی چه هیوادی لپیسونی ولی تر وصلو پوری لافغان ځواکونو سره هر اړخیزی مرستی ته چمتو ده. زلمی خلیلی زاد او همکاران ده څو ورځې په کابل کې دی او وایي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیل زاد پرون مازیګر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوهم وار لپاره ولیدل او د همکاریو د نوي باب د پیل ډاډ ورکړ.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی. خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون مازیګر په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلي. ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماتیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښت پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبره له ترونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا دوشنبه خبره شوه.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که خطری است بره
هر هغه څه چې امریکای د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همداراز تر هغو چې سوله نه وي راغلي د افغانستان له پوځ سره به مرسته کوي. داسې مرسته چې هم د پیسو له اړخه، هم د وسلو له پلوه، هم د تمرین له اړخه او هم د هغو نورو ګامونو له اړخه چې اړتیا یې ده او په مټې اردو کولی شي خپله دنده چې د افغانستان دفاع ده پلی کړي.
وظیفه ای که داره که وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتانه.
امریکا و ناتو له افغانستان د خپلو پاتې عسکرو ایستل له می میاشتې راهیسې پیل کړي او د سپتمبر تر 13 دا پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګه وکړه، خو ویې ویل چې که بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پېښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپلو ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پوځ سره د 2022 کال په مخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالریزې مرستې یادونه وکړه، ویې ویل چې د پیسو په لګښت څار ته هم پام ساتل کېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی. په تیرو 8 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصار هم د ملي اردو له یوه کنډک پرته نوره ټوله خپل کنټرول کې راوستي. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډېر زور اخیستی، خو د دوهې پروسه په څه روانه ده او مرکچانو له اصلي مسایل نه دي سره څېړلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالې ځانګړي ویزې SIV د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. د کانګرس یو شمېر غړیو ولسمشر جو بایډن ته په یوه لیک کې د هغو افغانانو د اوسني او راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړې چې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. خو طالبانو په یو تازه خبرې کړې خبر پانه کې ویلي چې د بهرانیانو له وتلو وروسته د دوی له لوري دغه افغانانو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانانو چې په افغانستان کې د امریکا له حکومت سره کار کړی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حل په دې راپور کې
شپږ 13 کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرختي ادارې سره له 3 کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحدو ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټک کړي.
دا چې د اسلامي قانون خپل خپل اصول او پالیسي لري او هغه چې نشي په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه ولري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لړ استثناءاتو ته قایل شي او د اشراف په اعتبار باندې دې لازم اجراءات وکړي د ټولو افغانانو دا بهرني راغه شي، ځکه چې له ټولو وضعیت چې اکثریت افغانان په داسې حالت کې قرار لري چې
حیات خطر سره ملاقات. احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکو دی. یو بل افغان چې لتیر یو کل رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو د بهرانیو وردی وضعیت نورم خرابې دا خود اول فالتا پکاتو کې دا وضعیت دی چې څوک نه پکوټا کې ګرځېدلای شي، نه پزارک ګرځېدلای شي او نه خپل مال خوندې دی، نه سر خوندې دی، نه وظیفې ته چې دوک دی نه خوندې دی. نو د دې نه موږ ته په پزاره کې زر زره دا پروسه کې دا د ټراکتور زیاته کړې ده، دا پروسه به باید لاندې کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو ناامن ولایت کې ژوند کوي. دغه افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله له لا زیات ګواښ سره مخ دي او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل سي. دا لیک چې د یاد کاري ډلې د رهبرۍ د غړو سیټ مولټن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل سوی په یوه برخه کې راغلی، د ایساوي پروسه مطلوبه پایله نه لري ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول 800 ورځې وخت نیسي او موږ پلان لرو چې له 100 ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستانه ووزو د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه خودلې چې حکومت لا هم پینټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندي کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار شوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هم مهاله له دغه هیواد وباسي.
و بجه او پینزلس دقیقه شوی وست با وابره چه نریوال و مطبعاتو در افغانستان پر زلی کلی.
افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو روان بهیر بیا هم د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام وراړولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سیایی په افغانستان کې د نوي چلند د خپلولو هڅه کوي. ورځپاڼه پیل کې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو سیایی اړ کړې چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په شمول د ځینو چارو د ترسره کولو لپاره د نوو لارو چارو خپلولو لټه وکړي. لیکنه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره د دې ډول انتخابونو په غوراوي کې تر سخت فشار لاندې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شل کلن حضور په برخه کې مهم رول درلود. خو وړاندې راغلي چې دا اداره به زر په افغانستان کې خپلې هغه اډې له لاسه ورکړي چې ورڅخه یې د نظامي ماموریتونه او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کول. لیکوال د سی آی ای د کارپوهانو له قوله خبرداری ورکوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو زیاتېدونکی خطر شته. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووسي. نیویارک ټایمز سولي کې د سی آی ای یو هدف په افغانستان کې د خپلو اډو له موجودیت څخه په ګټې د بی پیلوټ الوتکو په مټ په پاکستاني وسلوالو بریدونه وو. وړاندې د هغه کسانو له قوله چې له یوې ارزونې خبر دی راغلي چې افغانستان کې د سی آی ای او د امریکا د پوځ وروستي رپورټونه ډیر بدبینانه دي، ځکه په دې رپورټونو کې اشاره شوې چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې برلاسي دي او ښایي کابل په څو راتلونکو کلونو کې د طالب وسلوالو لاسته ولویږي چې په پایله کې به بیا لویدیځ د افغانستان څخه د بریدونو هدف وګرځي. خو افغان چارواکو په ټینګار ویلي چې د شته مشکلاتو سربیره افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر قمندان سکاټ میلر تمرکز کړی او لیکي نوموړی کلونه د افغانستان جګړه کې تیر کړی او وسله افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت لري. جنرال میلر او نورو پوځي قمندانانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتي و چې څو سر امریکایي سرتیري افغانستان کې وساتي څو د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مبارزه وکړي. لیکنه وړاندې وایي چې لوړ پوړو امریکایي پوځیانو ورته غوښتنه د امریکا له وسني ولسمشر جو بایډن څخه هم کړې وه، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د ټرمپ او بایډن ادارو له دې ټکي سره مخالفت وکړ او ژمنه یې وکړه چې افغانستان کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. پینټاګون په وار وار ویلي چې د افغانستان جګړه له نظامي لارې بری ته نه رسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2400 سرتیري وبایلل او دې جګړې ورته 2 ټریلیونه لګښت درلود. لسکول امریکایي جنرالانو د متحده ایالاتو د څلور ولسمشرانو د واک په دورو کې په افغانستان کې د نظامي قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې، خو واشنگتن پوسټ وایي ښایي سکاټ میلر افغانستان کې وروستی امریکایي قمندان وي.
د کندوز له امام صاحب ولسوالي څخه د ورستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي او اوس د دې ولایت په نسبتا امن سیمو کې ژوند کوي. د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو او د کندوز دولتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې ورستیو کې طالبانو په دې ولسوالي کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې او اند بازار تر څنډو پورې غځولې ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د دریمې څپې ګواښ درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځایه شو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
پنځوس کلنه
چینی خال د امام صاحب د افروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تږې یم او در پدره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوې کونډې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خوا ته ولاړه سم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې عوانونه او دیسي توپونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 5000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2000 کورنۍ سروې شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لغمان د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبره د هیواد په ډیری ولایتونو کې ښه بازار لري، خو د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیو له ټیټو بیو شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غلدانو په برخه کې هم د 10 تر 20% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت ته هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو له ټیټو بیو او د مناسب بازار له نشتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي له کبله هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
کومه خو سره پکار دی جمعې کې پکار دی وسره جمعې هغه بازار دی وړه کې خمال ډیر ماشاءالله خوش وي ګندنم ډیر پالکم ډیر او خاړم ډیر به کم به 3 روپے سم 2 روپے 3
د همدې سیمې یو بل کروندګر اخترګل وایي ک په کافي اندازه ستورونه او شنې خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتل او په دې توګه به خواري بي ځای نه تلای.
سړی خونی وای هغه دروړی سبزی چې جمع کوي مدا مشکل بنو دي مشکل سره ومنه مخکې اوس کدا غشنې خونی وای مثال یم دغه موږ ته دا ستورونه وای دا موږ ته په جمع کې بیا دا مشکل نه ځکه چې بهرنی وادونه نه دا غرا دی دغه ماروغان دا پیاز ګور 15 متر په خلته ورګي بیا ولا 200 شل په خلته
لغمان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک یې په کروندو او مالدارۍ بوخت دي او خپلې ورځنۍ اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي جرمني د نارت ستریم د دوه پروژې تر پوره کېدو وروسته د اوکراین د تاوانونو د جبران په لارو چارو پسې ګرځي. بلینکن دا خبره د دوشنبه پر ورځ د امریکا کانګرس ته وکړه. تفصیل په دې راپور کې
امریکا متحده ایالاتونو او د ختیځ اروپا ګڼو هیوادونو له نارت ستریم دوه پروژې سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دا پروژه د روسیې په انرژۍ د اروپا د لا زیاتې اتکا او د اوکراین د اقتصاد او امنیت د کمزوري کولو لامل کیږي. له دې سره سره د ولسمشر جو بایدن ادارې تیره میاشت موافقه وکړه چې جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو د انتقال په پروژه باندې لزینو بندیزونو تیر شي، هغه کار چې له جرمني سره د اړیکو د ښه کېدو په خاطر شوی. برلین له نارت ستریم دوه پروژه کلک ملاتړ کوي، تمه ده چې د روسیې طبیعي ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې جرمني ته انتقال شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په استماعیه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل جرمني اوس له نارت ستریم دوه پروژې وروسته له اوکراین سره د مالی مرستو په ترنګوالي باندې بحث کوي. د بلینکن په خبره تمه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره اوکراین میلیاردونه ډالره چې اوس وخت یې د ګازو د انتقال په خاطر ګټي له لاسه ورکړي، خو د دې په خبره واشنگتن نه غواړي اوکراین له دغو پیسو په محرومېدو سره اقتصادي ستونزې وویني. هغه اوکراین ته د تاوانونو د جبران د ترنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې ځینې خلک په دې نظر دي چې جرمني کولای شي د اوکراین د انرژۍ په صنعت کې پانګونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره مهمه ده چې واشنگتن او برلین موافقه وکړي څوک په راتلونکي کې روسیه وغواړي له نارت ستریم دوه ګازو پایپ لاین د ګاونډیو یا د ختیځ اروپا د هیوادونو په وړاندې د زور د الې په توګه کار واخلي، امریکا وکولای شي په دې پایپ لاین بندیزونه ولګوي. امریکا د اوکراین له نږدې ملاتړو ده او تل یې د دغه هیواد له پولو سره د روسیې پراخ پوځي مانورونه غندلي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی پرون وویل امریکایي سیالی جو بایدن بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ښاغلي زیلینسکی له دې مخکې ویلي وو له جو بایدن سره په لیدنه کې غواړي په نارت ستریم دوه پروژې باندې د زیاتو بندیزونو د لګولو په اړه خبرې وکړي.
دا همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی مشر معصوم ستانیک زی ویلي